ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਵ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د نن د ګل ورځ 2015 کال د جون 20 نیټه د پاکستان کې شوې دي د ماخام اته افغانستان کې دي اونې می او په واشنگټن ډی سی کې د ورځې یو لس بجې شوې دي د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو یو ساته خبری خبرونه کې درته ز سمینا احسن
او ز نوشیروان کلندر
هر کله وایو یو شمیر خبرونه او ریپورتونه به په دې خبرونه کې تاسو اوریدئ شی خو لاول غوښی سرټکو ته
افغان ځواکونو نن په کابل کې په افغان پارلیمنت حمله تمبولې ورستو ریپورتونه وايي افغان ځواکونو ټول حمله کوونکي وجلې دي
یو جلسه د پارلمان اخلال کړ په هغه سات د موږ محترم وکیل ځوان په ډیر اړی مورال سره تخلیات ول ساحه هیڅ مشکل نشته او شپږواړه مهاجمین لمنځه ولاړ
د پاکستان د کورونو چارو وزیر چوہدری نثار علی خان وای غیر حکومتي ادارې یا ان جی اوز به هغه سیمو ته نزی کمو ځایونو کې چې امنیت حساس ګرځول شوی
نو فاٹا نو گلگت بستان نو ادر سیکیورٹی ایریاز جو ڈیزگنیٹڈ ہیں
دوی وی چ دے نړیوال غیر دولتی ادارو ته به هغه علاقو کې د کار اجازه نه وی چې سیکیورٹی د پاره حساس ګرځول شوی دی
او نن په اسلام آباد کې د مخالفو ډلو پارلماني غړو په پاکستان کې د بجلی د نشوالي په ضد احتجاج کړی پارلماني غړو په حکومت نیوکې کړي چې صوبو ته د هغوی برخه بجلی نه ورکوي
سب سے زیادہ پیدا ہو اتنی پیدا ہوتی ہے کہ ہماری ضرورت سے زیادہ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہماری ضرورت ہے وہ تو پوری ہونی چاہیے ہمارے یہاں تو ایک گھنٹہ لوڈ شیڈنگ ہے وہ بھی ظلم ہے
سرټکی تاسو واوریدل د ډیوه ریډیو خبری خبرونه کې به تاسو خبرونه او ریپورتونه اوریدئ شئ وړاندې کوو د خبرونو تفصیل د افغانستان داخله وزارت وایي سرخار کابل کې په افغان پارلمان حمله کوونکي شپږ واړه تنان وجلی دي افغان طالبانو نن افغان پارلمان باندې هغه وخت حمله وکړه چې کله د ودانۍ دننه د پارلمان غړي موجود وو افغان داخله وزارت ویاند صدیق صدیقی وایي شپږ طالبانو چې ځان سره چاودیدونکي مواد تړلي وو په حمله کې برخه اغستې ده او امنیتي ځواکونو ټول وجلی دي وزارت وایي د پارلمان غړي محفوظ دي خو چارواکي وایي لږ تر لږه دیرش نور تنان زخمیان دي او پکې 15 ښځې او 3 ماشومان هم شامل دي طالبانو د دې حملې ذمواري قبوله کړې او دې ته ځانمرګي میشن ویلې په کابل کې د امریکې سفارتخانه په یو بیان کې د دې حملې سخت غندنه کړې ده او وایي پارلمان باندې حمله د جمهوریت او د قانون سپکاوی دی
د پاکستان داخله وزیر چوہدری نثار علی خان د ماشومان لپاره کارکونکو ان جی او سیو د چلډرن په اړه خپل زوړ بیان نه ګرځیدلی او وای د سیو د چلډرن په اړه داسې قسمه څه بیان نه دی ورکړی چې ګنې دغه ان جی او د ملکی مفاداتو خلاف کار کوي اسلام آباد کې د میډیا سره د خبرو په وخت چوہدری نثار علی خان ویلی دي چې حکومت یې فیصله کړې اوس به ان جی اوز یوازې هغه سیمو کې کار کوي کوم ځای لپاره چې اجازه اخیستې وي چوہدری نثار علی خان زیاتوي چې د سیکیورټی په اړه کومې سیمې حساسه ګرځول شوې دي ان جی اوز ته به د دغه سیمو ته ورتګ اجازت نه وي چوہدری نثار علی خان وای سیو دی چلډرن دفترونه په ټول ملک کې د شپږ او یو نه تر دیارلس پورې رامحدود کړي دي او د پاکستان قبایلی سیمه باجوړ ایجنسی ناوګې تحصیل کې د امریکا لپاره جاسوسۍ په تور کې یو تن وجل شوی دی چارواکی وای دغه تن سلویخ کلن وو بلخوا د داعش ډلې په پاکستان کې ویان شاهد الله شاهد منلی ده چې په باجوړ جار نومې سیمه کې د طالبانو یو پخوانی کمانډر په ډزو وجلی دی دی وایي چې دغه تن یې ځکه وجلی چې حکومت ته تسلیم شوی د باجوړ د پیښو په اړه باندې نور تفصیل د ډیوه ریډیو خبریال عرفان الله جان په دې رپورټ کې راکوي
باجوړ ایجنسی د ناوګي تحصیل په محمدګټ سیمه کې تیر ماښام ته نږدې د یو تن مړی په داسې حال کې موندل شوی چې لاسونه یې شاته تړل شوي او په ګولو وشتل شوی د دغه مړي عمر قریبا دیرش کاله ښودل کیږي او پیژندګلو یې د ګل محمد په نوم شوی ده د ناوګي سب ډویژن اسسټنټ پروټیکل ایجنټ پیاز احمد شیرپاو ډیوه راډیو ته ویلي دي دغه مړي سره یو خط هم ملاو شوی دی چې په کې لیکل شوی دي چې څوک هم د امریکا لپاره جاسوسي کوي نو د هغوی به هم دا انجام وي په دې اړه یو ځایي اوسیدونکي ډیوه راډیو ته څه داسې وویل
د محمدګر سر ته ډزې وشولې خلکو وویل چې ډزې وشو چې موږ ورلو نو ویل چې سړی ویشتو سړی ویشتلی او لاس یې مله تړلی وو چا ویل چې خاتم مساچله په خاتو خیر مګ نه پیدو خو مرې سیدر سلويخ کالو
او هم دغه راز د حکومتي چارواکو د وینا لمخه بیګا د شپې څنګه معلومه وسلواله کسانو د خار تحصیل پجار سیمه کې حکومت ته تسلیم شوه د کرادم تحریک طالبان پاکستان یو مهم کمانډر چې صداقت نومیږي او د مامي زو اوسیدونکو دی پړزو وزل دی او دغه کسان بیا د موقینه تختیدل دي. د خلافت اسلامي ویان شاهد الله شاهد د مطبوعاتو سره په خبرو کې ویل دي دغه کس چې تحریک طالبان سره تړاو لري او بیا وروسته حکومت ته تسلیم شوی د مرګ پړه دوی په خپل غاړه اخلي. عرفان الله جان، وایس اف امریکا، دیوا رادیو، باجوړ ایجنسی.
دا وایس اف امریکا دیوا رادیو ده.
د پاکستان سین صوبه کې د سختي ګرمۍ په وجه لکته لګا 240 رشتنان په تیرو 2-3 ورځو کې مړه شوې دي. د صحت محکمه وایي زیاتره مرګونه په کراچۍ ښار کې شوي، چرته چې نن سبا د ګرمۍ درجه 45 ډیګري سینټي ګریډ ته رسیدلې. د جناح هسپتال د ایمرجنسي څانګې مشره ډاکټر سیمی جمالی وایي په مړه شوو کې زیاتره ضعیف خلک وو چې ګرمۍ وهلي وو، د دوی تیزه تبه وه او بدن کې د اوبو کمی وو. اخوا د خیر ښېګڼې فلاحي اداره ایدی فاونډیشن هم وایي چې تیرو ورځو کې د دوی سرتخانې ته چې کوم مړی راوړې شوی په هغه کې زیات ضعیف او د نشې مخته خلک او ماشومان دي چې په سر یې سورې نه او سورنور کې ګرځي. اخوا د ګرمۍ زیاتې دو سره په ټول ملک کې د بجلی لوډ شیډنګ هم زیات شوی دی. د دې سره سره نن په قومي سملی کې حزب اختلاف په ملک کې روان د لوډ شیډنګ پر ضد احتجاج هم کړی او ویل دي چې وزیر اعظم لوز کړی وو د روجې په میاشت کې به بجلی نه ځي، خو چې کله نه روجر شروع شوي بجلی بیخي ناراضي. د خیبر پختونخوا د موسمیاتو ادارې مشر مشتاق علی شاه د ډیوه ریډیو خبریال ملک وکا سره راتلونکي ورځو کې د ګرم موسم او د بارانونو په حق له خبري کړي.
د ګرمۍ زور مات شو چې اوریاسي او هواګانې راغلې. په خیبر پختونخوا کې را روان پېشمنۍ کې د باران امکان دی. د موسمیاتو ډایرکټر مشتاق علی شاه وایي چې د صوبې په مختلفو اضلاع کې په مختلفو وختونو کې د ډېر باران امکان دی.
دې سره لګېدلې ملاقات پر صدا مردان کې هغه فزي باران چانس کې شپې یا سار سار کې دې علاوه سفر په خپل وخت د داسې علاقې په هزاره باندې باندې ویل کې دا د مقامات په باندې هم چې دې باران امکان شته. دا باران دې سبا نواله ته مشتم تاریخ پر دې په مختلف ضلعو کې دا په مختلف وختونو باندې دا باران یو ځای په ډېر کم چانس کې شي.
دوی دا هم وی چې دا د پشکال هواګان دي خو د پشکال باران نه دي او د سختره خبره پکې نشته. دا بارانونه خواره واره دي. ملک وقاص خان وای سوف امریکا ډیو ریډیو په خبر.
د یورپ درې ملکی سفر د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر ویلی دي چې د روس سره نه خو سوړ جنگ اړخته بیرته ورتل غواړي او نه سه نوی جنگ ته، خو دا چې که دا وخت په روس باندې د څه قسمه اقتصادي بندیز خبرې کیږي نو دغه یوازې په دې چې روس په یوکرین یرغل کړی دی.
د یوروزون د 19 ملکونو نه چارواکي به نن یو شمېر ملاقاتونه کوي چې د یونان د اقتصادي خسارې په حق لا خبري وکړي. د یونان وزیر اعظم الکسیس سایپرس به نن په برسلز کې د عالمي مالیاتي فند یا IMF، د یورپی مرکزی بانک او د یورپی کمیشن د مشرانو سره په هغه وړاندیزونو خبري کوي چې تیر ورځې ورکړي وو او د هغه دفتر ورته د یونان د اقتصادي مسلې یو یقیني حل وایي. د یورپی کمیشن صدر جین کلاډ جنکر نن ویلي چې دواړه اړخونه موعده ته هم ورنیسته شوی.
د اروپایي هیوادونو خارجه وزیران د ګل پورس په دې سلا شوې دي چې په روس گاونډي هیواد یوکرین کې د مداخلت په سر لګول شوی بندیزونه د نورو شپږو میاشتو لپاره وغځوي. د 28 هیوادونو د دغه اتحاد خارجه وزیران لزمبرګ کې راغونډ شوی او تیر اونۍ د دې ابتدایي منظوري ورکړې وه. دغه بندیزونه د تیر کال جولای په میاشت کې لګول شوي وو چې له وجې د روس دفاع توانایي او مالیاتي شعبې متاثره کیږي.
او یورپی یونین اعلان کړی د انساني سمګلرانو پر ضد بحري اپریشن شروع کړی چې دغه سمګلران د بحیره روم د لارې یورپ ته خلک کاچا کوي. د ایو د خارجه پالیسۍ مشره فیډریکا موغیرینی په لکزمبرګ کې خبریالانو ته ویلي په دې میشن کې به لاول معلومات راغونډول کیږي او سمندري اوبو باندې څارنه به کولی شي چې د قاچاقبرانو شبکې معلومې کړي.
او د شرقي ایشیا هیوادونه جاپان او سویلي کوریا خپل پنځوس کلنې دستورې د باضابطه سفارت د لارې کاروي چې داسې د یو بل سره د سرحدونو لانجو په سر را جوړ شوي تاوتریخوالي په خو اړوکې کې بدلې کړي. د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه به په دې لړ کې د سویلي کوریا په سفارتخانه ټوکیو کې په دستوره کې ګډون کوي او دغه رنګه به بیا د سویلي کوریا صدر هم په دغه رقم دستوره کې په سول کې د جاپان په سفارتخانه کې ګډون کوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د تاسو په خبرونو کې واوریدل چې نن د افغانستان په پارلمان باندې په سرخار کابل کې افغان طالبانو حمله کړې ده. شپږ طالبان وو ویلې کیږي چې ځان سره چاودیدونکي مواد هم تړلې وو او دا شپږ واڼه بیا د افغان امنیتي ځواکونو له طرفه په ډزو کې وجلې شوي هم دي. د دې پیښې په هکله تفصیل کمال سادات ناورو.
پلان داسې و چې د دفاع وزارت دپاره نومول شوی وزیر معصوم ستانکزی به ولسی جرګې ته ور وپیژندل شي او بیا به د ولسی جرګې غړي د اعتماد او یا هم د نه اعتماد رایې ورکړي. په همدې اړه د ولسی جرګې غونډه روانه وه او د ولسی جرګې مشر عبدالروف ابراهیمي خبرې کولې چې یو ناڅاپه درز شو. د ولسی جرګې په تالار کې ګردونه پورته شول، وکیلانو چیغې کړې او یوې بلې خواته یې منډې وهلې. خو د ولسی جرګې مشر عبدالروف ابراهیمي خپلو خبرو ته ادامه ورکړه او وکیلانو ویل چې آرام شي، بر شرطی وکړه، نور څه نشته دی، آرام شي. مگر څو شیبه وروسته د نورو چودنو او د سپکو وسلو غږونه واوریدل شول او وکیلان په بیړه سره یا لتلار نه ووتل او یا هم لاندې زیرزمینی کې خوندي ځایونو ته ولاړل. آخوا بیرون د وسلوالو برید کوونکو او د پارلمان امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته روانه وه چې پارلمان ته نور امنیتي ځواکونه هم راغلل او تر یوه نیم ساعت وروسته نښته د یوه برید کوونکو په وژلو سره پای ته ورسېده. د پیښې په ځای کې د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمي خبریالانو ته د پیښې په اړه دا خبرې وکړې.
صرف یوه جلسه د پارلمان اخلال کړه، په هغه ساعت د موږ محترم وکیل ځوان په ډیر آری مورال سره تخلیه سول ساحه، هیڅ مشکل نسته او شپږ واړه مهاجمین له منځه ولاړ. د ملکي وګړو تلفات تر اوسه پورې زه دقیق نسم درته ویلی، ځکه چې شپخانو ته انتقال شوي دا به وروسته درته وایم. ولې لکه څنګه چې دوی زر مهار سول په دې ملکي وګړو تلفات نسته، دغه کومې داسې چې تاسې اورئ یو ډیپو ده هغه اور اخیستی ده.
که څه هم د کابل امنیا کومندان عامو خلکو ته د مرګ او ژوبلې په اړه څه ونه ویل، خو د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال ډاکټر نجیب وویل چې په دې پیښه کې وکیلانو ته هیڅ زیان نه دی اوښتی، مګر پنځه دېرش تنه عام وګړي چې ځینې د پارلمان کارکوونکي دي او ځینې هغه کسان دي چې یا د پارلمان سره نږدې په لاره تیریدل او یا یې هم پارلمان ته رضی وروړې وي ټپیان شوي دي. په دې اړه د پارلمان یوه مامور چې د پیښې پر مهال دننه پارلمان کې وو د سترګو لیدلی کتلی حال یې داسې بیان کړ. دی وایي دا یوه ډیره زوروره چاودنه وه. څومره کارکوونکي چې په دفترونو کې وو هلته ټول د شیشو د ماتېدو له امله خوښ شول. ځینې مامورین ما په خپله ولیدل چې په شیشو باندې ژوبل شوي وو. له بلې لورې د پارلمان یوه وکیل په حکومت نیوکه وکړه چې په امنیتي چارو کې پاتې راغلی دی.
وخت نماینده ملت افغانستان در خانه ملت افغانستان د پارلمان د شورا مسؤل نه
دی. وایي که چیرې د افغانستان د ملت استازي د ملت په کور کې خوندي نه وي، امنیتي تدابیر ونه لري، نو د افغانستان خلک به څه امنیت ولري؟ دا چې پیښه څنګه رامنځته شوه، د پارلمان یوه امنیتي ساتونکي د ده په خبره چې شپږ واړه برید کوونکي په یوازې توګه ووژل، خبریالانو ته یې د پیښې په ځای کې دا خبرې وکړې.
ما امنیتي پارلمان استیم صاحب ساته دا بجه بود انفجار شد. انفجار شد د کانتینر ششته بود، بسیار وضعیت دیگر رقم شد. هر چی سرماختید صاحب
دی وای زه د پرلمان امنیتی ستون کیم، زه په کنټینر کې ناست وم چې یو ناڅاپه درز شو او هر څه په ما راپرېوتل. په دې وخت کې یو کلاشینکو په لاس ته راغی، یوه زنمرکې چې ځان ته لومړۍ چاودنه ورکړې وه د پرلمان امنیتي دیوالونه یې خواته غورځولي وو او دوی یو یو راته، نو ما هم توپک ورته سم کړ، یو یو مې ویشته. له دوی سره کلاشینکوف، راکیټ او خوراکي مواد هم وو. دوی پلان داسې وو چې څلور پنځه ورځې له موږ سره وجنګېږي. د دغې پیښې غندنه افغان جمهور رئیس په کابل کې د امریکې سفارت او یو شمېر نورو ادارو هم کړې ده، خو مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیستی دی. او د جنګونو بل خبر داسې دی چې آخوا طالبانو په کندوز ولایت کې د دشت برچي ولسوالي هم ونیوه. پرون هم طالبانو د چردرې ولسوالي نیولې وه. کمال صدات، امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
ګران اوریدونکو، تاسو وایس اف امریکا ډیوه رادیو ته غوږ یې. او په افغانستان په پارلمان باندې په کابل کې دغه ناکام کړی شوی برید په اړه باندې څېړنې هم روانې دي. د ډیوه رادیو همکار زموږ بیروز خان صاحب سټوډیو ته را رسېدلی دی، نړیوال مطبوعاتو ته کتنه کړې ده. ګورو چې هغې پکې څه کتنه کړې ده، دغه هم ستاسو پام ورته راګرځو. بیروز خان صاحب، په خیر
ډېره مننه. ګران اوریدونکو، زما سلامونه احترامونه. په نیویارک ټایمز کې هم په دغه د افغانستان په پارلمان چې کوم برید شوی دی، په دې کې یو رپورټ راغلی دی. هغه وایي چې دا برید په داسې وخت کې شوی دی چې د کندوز ولایت چې هلته د تاجکستان په پوله باندې دی، په هغې کې دوه هغه چې دي ولسوالۍ یا ضلې چې ورته وایو، دا د طالبانو لاسته راغلي. تېره ورځ د چاردره ولسوالي هغه یې نیولې ده، او دغه شانتي اوس د ارچی ولسوالي چې کومه ده نو هغه هم د دوی لاسته راغلې ده. خو د دې په ضد باندې د افغان ځواکونو هم مقاومت شته. دغه خو په مکمل توګه اوس تاسې افغان چارواکي هم وایي چې د هغوی لاسته ورغلي، وایي چې په داسې وخت کې په پارلمان هم دی برید وکړو. خو د پارلمان برید چې کومه دی، هغه د امنیتي ځواکونو له خوا هغه هڅه یې شنډه شوې ده. او څومره چې حمله کوونکي وو، یو وایي چې هغه په دغه کوم ځانمرګ برید شوی، یو په هغې کې وجل شوی دی، او د نور شپږ چې کومه دي، د دغه یو امنیتي ځوان د عیسی خان ارمانی لخوا وجل شوی دی. دغه په ډزو باندې، او هغه دغه غږ باندې به هم تاسو ته چې هغه دغه پیښه څنګه بیانوي، هغه تاسو ته دغه په غږ کې په آخر کې ووایو. خو د دې رپورټ له مخه د افغانستان حکومت ته په دې وخت کې چې د ډاکټر اشرف غنی او د دوی چې کوم د ملي اتحاد دغه دی حکومت دی، نو د دوی په منځ کې په ډېرو عهدو باندې یا په ډېرو څوکیو باندې لا اختلافونه دي. او دا پارلمان نن هغه منظوري ورکوله چې د افغانستان دپاره د دفاع وزیر وټاکي. معصوم ستانکزی به نن په درېیم ځل باندې دغه وټ اخیسته د اعتماد، او دې دپاره دا غونډه را جمع وه. خو په داسې وخت کې چې دغه لا شروع شوې نه وه چې د دفاع وزیر په مستقیمه توګه په رسمي هغه باندې وټاکي، نو هغه دستوره هم نیمګړې پاتې شوې ده. خو د دې سره سره د دغه ځوان چې کوم بدري کړې ده، نرتوب یې کړی دی، په دې باندې په سوشل میډیا په خصوصیت سره په ټویټر باندې په ټویټس کې چې څومره ما کتل، نو د دغه او د برید کوونکو غندنه او د دغه شانتي د دغه ځوان د عیسی خان ارمانی چې د لغمان اوسیدونکی دی، هغه ته یو ټویټ پکې داسې دی چې هغه وایي د طالبانو سره سیوا د ورانینه د ورانکارینه او د حملونه او دغه شانتي د ناساپه د ځانمرګي بریدونو نه نور ورسره سنشته. کچری دغه کنټرول شي، نو د طالبانو وجود به تر تله ختم شي. یو بل ټویټ دی، هغه د ډاکټر اشرف غنی د صدر د افغانستان ولسمشر نه غوښتنه کړې ده چې دغه ځوان عیسی خان ارمانی ته دی لویه ملي جایزه ورکړي. په فیسبوک باندې د عیسی خان دغه ویډیو چې هغه د میډیا سره د مختلف میډیا د ارګونو سره خبرې کړې دي، نو هغه وایي هم هغه خبرې چې کوم دي ما یو ځل اوس وختي کتل چې په 40 منټو نه کم وخت شوی چې دغه یو ویډیو اچول شوی دی، یو لک سلور سلویخ زره نه زیاتو خلکو دغه بیا کتلی دی. نو د دینه هم د اندازه کیږي چې د امن پلویان ډیر دي او څوک چې د امن په ضد دي د هغوی خلاف هم په خلکو کې یو کرکه شته. دغه ما غوښتل چې تاسو سره شریک کړم، خو په تلو تلو کې به زه درته ویم چې د عیسی خان ارمانی سره دغه شانتې میډیا هغه میډیا سره خبرې کړې دي، نو په پښتو کې دغه یوه لږه برخه د هغه به تاسو سره زه شریک کړم او زه به دلته نه درنه اجازه غواړم.
لس بجې شاوخوا وې ګرانه چې یو د پین پیژارو شو، موږ په داخل په کانتینر کې ناستو، پلا روزې نه پیژندل کېدو، منډې وې، بس ما نه خپل صلاح خدای شته ورکه و دوړې وې ډېره سختې، درې نفر هم زخمیان لرو زه لاغې ته متوجه وو. دی وکه یو مشازه لاسته راغله چې ګورم طالبان پر راننوتو په پارلمان کې ننوځي، نو انتحاري شی هغه و خو سمیټ ویلو زول پیاده راننوتل، او همدغه درازي خوله کې مې د کانتینر د زنګورکه شکو شپږ نفر مې وغځول، شپږ نفر یو یو داس چپکه مرمۍ مې ولاکه بي ځای مصرف کړي چې ډزې مې ضربې مې کړي جری په جوا کې یو دانه ولا چپکه وا ټول خلکو ته معلوم دا ته پراتی جسدونه ټول خلک ته شي بدون د کوم مشه
مشه
در مجبور چان و په پیزه کو کې مې ټول د مې زوري امنه
چان نفر بودن در مجبور چان نفر بودن چان نفر بودن
خاص نفر ګی انتحاری
شي د بای نه بوتل کپ سرک سر دلته شورا ملي در وځي
کار امته د درازي خله کې مې د مې زوري دنه نشي ویني دینا دا ولا چی ولا کدن نشي ته سوې.
د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دا تاسو په افغانستان کې د افغانستان په پارلمان باندې په سرخار کابل کې چې نن کومه حمله شوې ده په دې حقله تفصیلات اوري. میډیا په دې ته څومره زی ورکړی او دې خبر ته هغه هم تاسو واورېده، او تاسو د عیسی خان خبرې چې چا شپږ واړه افغان طالبان وژلي دي د هغه خبرې هم تاسو واورېدې. تاسو ته څېړنه وړاندې کوو اوس چې یو خوا ته افغان طالبان د افغان حکومتي مشرانو سره د امن په حواله سره خبرې اترې کوي، او بل طرف ته چې کم د پسرلی یا د سپرلی موسم شروع کېدو سره هغوی هر کال خپل عملیات شروع کوي، نو هغه هم نخکاری چې طالبان به د هغې نه لاس واخلي، بلکې هغه عملیات هغه شانتي روان دي، وخت په وخت باندې دغه شانتي حمله کیږي. موږ سره زموږ همکار نفیس ټکر راغلی دی سټوډیوز ته، هغوی نه به په دې حقله څېړنه اورو. په خیر راغلی.
ستړي مشي. په خیر. اوریدونکو ته هم ستړي مشي وایو.
نو ټکر صاحب، څنګه تاسو به دې ته څنګه ګورئ چې څنګه ما مخکې وویل چې طالبان یو خواته د افغان حکومت سره خبرې اترې کوي، بل طرف ته دوی د غشاندې خپل عملیات جاری ساتلي دي؟
سمینا او نوشروان، دا پښتنه به په رښتیا هم نن د ډیرو افغانانو او په پاکستان کې هم د ډیرو هغه خلکو چې په دغه سیمه کې سوله غواړي یا د سوله غوښتونکي دي، د هغوی په ذهنونو کې به دغه پښتنه روچته شي وي، او زیات پلچدن هغه به په طالبانو باندې ورچوي، ځکه چې طالبانو د افغانستان د حکومت سره هم د پاکستان د لارې یا د نورو داسې چې کوم درېمګړي دي د هغوی د لارې ورسره د سولې د خبرو اترو یو زنځیر هم خلاص کړی دی. نو دا هغه شیان دي چې د خلکو په ذهن کې به دا پوښتنه خامخا راځي، او دې سره د طالبانو د سولې دپاره چې کوم کوششونه دي هغه باندې به ډېر منفي اثر غورځیږي، او ډېر امکان داره چې د افغان صدر اشرف غنی هغه کوششونه چې غواړي ځان پاکستان ته ورسوي یا پاکستان افغانستان ته نږدې کړي، او دویم دا چې ګینې طالبانو سره د روغه جوړ وشي، نو دا هغه په هغه هڅو او کوششونو باندې به هم منفي اثر غورځیږي، او داسې تمه به هم کیږي، یعنی د دې عملې نه پس چې دا خو حمله ناکامه شوه، ځکه هغه دغه هغه شانتن دا کامیابه شوی وي، نو ممکن ده چې بیا به د دې هغه سنجیدګي چې ده هغه به نورو هم خلکو ته معلومه وي. نو د دغه وجې نه که دا ناکامه شوی ده هم، خو په افغان صدر باندې به دا فشار اوس چولی کیږي چې هغه خپله تګلاره هغه د طالبانو خلاف جوړه کړي، او کېدای شي دا ورته هم وایي چې د پاکستان خلاف کو نوي، نو کم از کم د پاکستان نه خو د فاصله وساتي.
نفیس ټکر صاحب، افغانستان د افغانانو پارلیمان دی، داسې قسمه ځای باندې د طالبانو د داسې رقم بریدونه د بریدونو مقصدونه څه کې دي؟
کستا سیات شنو طالبانو ډیر په خوا هم ویلو چې دوی به دا حمله چې کوم دي دا په اهم زینو باندې کوي او په داسې حمله باندې طالب غواړي چې هغه خلکو ته وخایي چې ګنیره دوی حکومت هغه چې کومه ډانچه ده هغه ته نقصان رسوي شي هغه زیانمن کوي شي. نو یو خو دا حمله دوه درې شان ښایي د طالب لخوا، یو خو دغه پیغام هم رسول غوښتل چې ګنې دوی نه یو اهم ځای هم بچ نه دی پاتې. دویم دا چې پارلیمنت چې دی نه هغه د ډیموکراسۍ یو علامت ګڼل کیږي او طالبان تر اوسه پورې د هغوی په بیانیه او مفکوره کې ډیموکراسي چې ده ډیموکراسي هغه د هغوی خلاف ده، د هغوی د مفکورې خلاف یو سیستم هغوی هغه ګڼي. نو یو یې دغه هم دی او درېیم دا چې دوی دا هم ښایي چې ګنیره دوی اوس هم په افغانستان کې یو متبادل طاقت دی. نو دا درې خبرې خو به ډېرې وي خو دا درې غټ مقصدونه دي او دغه درې واړه مقصدونه کې د دوی دا کوشش چې کوم روان دی نه تر اوسه پورې لبه د مرغه د دې نتیجې چې دي هغه د پاکستان او د سیمې دواړو دپاره او د افغانستان دپاره خودي دي، خو د پاکستان دپاره هم خرابې ثابتې شوې دي او لا نور هم ورسره خرابېږي. او دویم دا خبره چې دې ټول جګړې چې دي نو هغه د طالبانو هغه چې کوم تحریک دی هغه ته هم زیان رسول دی. که طالب په خوا ډېر خلک اوس هم دا وایي چې ګنې طالبانو په خوا په افغانستان کې امن راوستو، که څه هم په هغه ټکې باندې خپله بیا ډېرې نیوکې کېږي او خلک د هغوی امن چې دی نو هغه یو منفي یو منفی فکر یې ګڼي د افغانستان دپاره. خو هغه انځور چې ونو هغه هم زیانمن شو، اوسنی خو یې دی زیانمن خو هغه پخوانی انځور چې دی نو هغه هم یو قسم له مسخه شو.
ډېره مهرباني تاسو چې تاسو موږ سره راغلی په دې موضوع خبرې وکړې،
ډېره مننه.
ګرانو اردوونکو تاسو وایسر امریکا ډیو ریډیو ته غوږ یې. د پاکستان داخلي وزیر چودھری نثار علی خان د ماشومانو لپاره کار کوونکي چې کوم این جی او د سیو دی چلډرن د هغې په اړه باندې خپل زوړ بیان نه ګرځېدلی دی او وایي چې د سیو دی چلډرن په اړه باندې داسې قسمه څه بیان نه دی ورکړی کنه چې دغه د ملکي مفاداتو په خلاف کار کوي. نور یې هم د میډیا سره ډېرې خبرې کړي دي. د ډیو ریډیو خبریال اورنګزیب خان په نور تفصیل په خپل رپورټ کې راکوي.
اسلام آباد کې میډیا سره خبرو په وخت کورینو چارو وزیر چودھری نثار ویلي دي چې مطبوعاتي رپورټونو نه خبر شوی دي چې سیف دی چلډرن دفتر بیا پرانستل شوی دي، خو حقیقت دا نه دی او دوی چرته هم دا نه دی ویلي چې ماشومانو ښېګړې دپاره کار کوونکي دا غیر دولتي اداره د پاکستان مفاد خلاف کاروایو کې ککړ ده. البته کال 2012 کې داسې انټیلیجنس معلومات وو چې د ادارې د خپل اختیار نه بهر کار کړی دی. چودھری نثار دا هم ویلي دي چې د ادارې سره خبرې روانې دي او دلته سیف دی چلډرن وړاندې درې اویا دفترونه وو، خو اوس به ګرد هیواد کې دوی یوازې 10 دفترونه به وي او دوی ته به دا اجازت هم نه وي چې سیکورټی په لړ کې کومې علاقې حساس ګرځول شوي دي هلته کار وکړي.
اور دوسرے این جی اوز کسی سیکیورٹی جو ڈیزگنیٹڈ ہے سیکیورٹی علاقہ وہاں اسے کام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی اور وہ بند پہلے سے کیا جا چکا ہے. نو فاٹا، نو گلگت بستان، نو ادر سیکیورٹی ایریاز جو ڈیزگنیٹڈ ہیں.
دوی وی چ دے نڑیوال غیر دولتی اداروں تبا آہ علاقوں کے دکار اجازت نوی چے سیکیورٹی دپارا حساس گرز دول شوی دی لگا فاٹا، بلوچستان او گلگت بلتستان. چودھری نے سردا خبر ہم کڑے دا چے سیف دی چلڈرن کوم پروجیکٹ پا حق لا حکومت تحفظات وو آہ پروجیکٹ تیر کال بند کړی شوی دی، خو دوی د دې څه تفصیل نه دی ورکړی. چودھری نثار وایي چې د وخت په پاکستان کې په زرګونو غیر دولتي ادارې کار کوي او دی کې 80% رجسټرډ نه دي، خو حکومت داسې ټولو غیر دولتي ادارو ته د شپږو میاشتو مهلت ورکړی دی چې ځان رجسټرډ کړي او د خپل کار وضاحت دې هم وکړي. داخله وزیر دا هم ویلي دي چې فیصله شوې ده چې یو داسې نظام جوړ کړی شي چې د غیر دولتي ادارو احتساب پکې ممکن وي او داسې غیر دولتي ادارو دپاره یو مرکزی قانون جوړولو تجویز هم دی. د دې ترڅنګ غیر دولتي ادارو یا این جی اوز باندې به لازم وي چې دا به حکومت ته ښکاره کوي چې ښېګړې کارونو دپاره رقم کوم ځای نه راځي او کوم مقصد دپاره خرچ کیږي. چودھری نثار دا هم ویلي دي چې دا غیر دولتي ادارې به اوس داخله وزارت لاندې کار کوي، وړاندې به د بار ملکي ادارو اقتصادي چارو یا اکنامک افیر ډیویژن لاندې به کار کولو. د میاشت دولسمې نیټې داخله وزارت سیف دی چلډرن نومې غیر دولتي ادارې په شمول یو شمیر این جی اوز باندې بندیز لګولې وو. خو وروستو وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوې یوې غونډې کې د ادارو ته شپږو میاشتو پورې پاکستان کې د کار کولو اجازت میلاو شوې وو. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ڈیوا ریڈیو پر خبری خپرونه کې واره بیا تاسو ته هر کله وایو. یو شمیر خبرونه او رپورټونه با په دې برخه کې هم تاسو ته وړاندې کوو. لاول خوښي سرټکو ته.
افغان ځواکونو نن په کابل کې په افغان پارلیمنت حمله تمبولې. روستی رپورٹونه وای افغان زواکونو ټول حمله کوونکی وجلی دی.
یو جلسه د پارلمان اخلال کړه په هغه سات د موږ محترم وکیل ځوان په ډیر عالی مورال سره تخلیات ول ساحه هیڅ مشکل نسته او شپږواړه مهاجمین لمن زولاړ.
د پاکستان د کورونو چارو وزیر چوہدری نثار علی خان وای غیر حکومتي ادارې یا این جی اوز به حق او سیمو ته نزي کمو ځایونو کې چې امنیت حساس ګرځول شوی.
نو فاٹا، نو گلگت بستان، نو ادر سیکیورٹی ایریاز جو ڈیزگنیٹڈ ہیں.
دوی ویچ دے نړیوال غیر دولتی ادارو ته به اغه علاقو کې د کار اجازه نه وی چې سیکیورٹی د پاره حساس ګرځول شوی دی.
او نن په اسلام آباد کې د مخالف ډلو پارلیمانی غړو په پاکستان کې د بجلی نشوالي په ضد احتجاج کړي. پارلیمانی غړو په حکومت نیوکه کړي چې صبح ته د هغوی برخه بجلی نه ورکوي.
سب سے زیادہ پیدا ہوتی ہے کہ ہماری ضرورت سے زیادہ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہماری ضرورت ہے وہ تو پوری ہونی چاہیے. ہمارے یہاں تو ایک گھنٹہ لوگ چڑھے ہیں وہ بھی ظلم ہے.
سرٹکی تا سو آورے دل خوکشی وزد خبرنو تفصیل تا.
د پاکستان داخله وزیر چودھری نثار علی خان د ماشومان لپاره کارکونکو ادارې سیودی چلډرن په اړه خپل زوړ بیان نه ګرځېدلې او وای د سیودی چلډرن په اړه داسې قسمه سه بیان نه دی ورکړی چې ګنې دغه این جی او د ملکی مفاداتو خلاف کار کوي. اسلام آباد کې د میډیا سره د خبرو په وخت چودھری نثار علی خان ویلی دی حکومت یې فیصله کړې اوس به این جی اوز یوازې هغه سیمو کې کار کوي کوم ځای لپاره چې اجازه اخیستې وي. چودھری نثار علی خان زیاتوي د سیکیورټي په اړه کومې سیمې حساسه ګرځول شوې دي این جی اوز ته به دغه سیمو ته د تګ اجازه نه وي. چودھری نثار علی خان وای د سیو دی چلډرن دفترونه په ټول ملک ته شپږ او یو نه تر دیار لس پورې را محدود کړی دي.
د افغانستان داخله وزارت وای سرخار کابل کې په افغان پارلیمان حمله کوونکی و وانه تنان وجلی دي. افغان طالبانو نن افغان پارلیمان باندې هغه وخت حمله وکړه چې کله د ودانۍ دننه د پارلیمان غړي موجود وو. د افغان داخله وزارت ویان صدیق صدیقی وای و طالبانو چې ځان سره چاودیدونکي مواد تړلی وو په حمله کې برخه اخستی او امنیتی ځواکونو ټول وجلی دي.
د پاکستان قبایلی سیمه باجوړ جنسه د نوګې تحصیل په محمدګټ سیمه کې د امریکا لپاره جاسوسي په تور یو تن وجل شوی دی. چارواکي وایي د غتن سلويخ کلن دی او د تیر ماخامې مړې مندل شوی دی. د دې ترڅنګ پاکستان کې د داعش ډلې ویان شاهد الله شاهد مطبوعاتو ته منلې ده چې دوی په جار نومي سیمه کې د طالبانو یو پخوانی کمانډر صداقت په ډزو وجلی دی. چارواکي وایي د غتن سموده وړاندې حکومت تسلیم شوی او باجوړ کې د تیر کې طالبان کمانډر پاتې وو.
د پاکستان سند صوبې کې د سختې ګرمۍ په وجه لږ تر لږه 200 سلی رښتنان مړ شوي دي. د صحت محکمه وایي زیاتره مرګونه په کراچۍ ښار کې شوي چرته چې نن سبا د ګرمۍ درجه 15 ډیګري سانتي ګریډ ته رسیدلې. اخوا د ګرمۍ زیاتېدو سره په ټول ملک کې د بجلی لوډ شیډنګ هم زیات شوی دی او نن په قومي اسمبلۍ کې حزب اختلاف په ملک روان د لوډ شیډنګ پر ضد احتجاج کړی.
د یورپ درې ملکی سفر د امریکا دفاع وزیر ایسټن کارټر ویلي دي چې د روس سره نه خو سوړ جنگ اړخ ته بیرته ورتلل غواړي او نه سنوي جنگ ته، خو دا چې که دا وخت په روس باندې د څه قسمه اقتصادي بندیزونو خبرې کیږي نو دغه یوازې په دې چې روس په یوکرین یرغل کړی دی.
د یوروزون د 19 ملکونو نه چارواکي به نن یو شمیر ملاقاتونه کوي چې د یونان د اقتصادي خسارې په حق له خبرې وکړي. د یونان وزیر اعظم الکسس سایپرس با نن په برسلز کې د عالمی مالیاتی فند یا IMF، د یورپی مرکزی بینک او د یورپی کمیشن د مشرانو سره په هغه وړاندیزونو خبرې کوي چې 13 ورځې ورکړي وو.
د اروپایي هیوادونو خارجه وزیران د ګل پورس په دې سلا شوی دی چې په روس گاونډي هیواد یوکرین کې د مداخلت په سر لګول شوی بندیزونه د نورو شپږو میاشتو لپاره وغځوي. دا 23 هیوادونو د دغه اتحاد خارجه وزیران لزمبر کې راغون شوی او 13 اونۍ د دې ابتدایي منظوري ورکړې وه.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا ګرانو اوریدونکو، په پاکستان کې ګرمي ډیره زیاته شوې ده او د روژې میاشت شروع کېدو نه پس په پاکستان کې لوډ شیډنګ هم د سختې ګرمۍ په وجه باندې ډیر زیات شوی دی. په ځینو سیمو کې 12 ګنټو پورې بجلی نه وي او ځینې علاقو کې خو نه خو د پېشمنۍ په وخت او نه بیا د روژه ماتې په وخت باندې چې کله خلکو ته ډیر زیات ضرورت وي بجلی لیدلی کېږي. د نن د پاکستان په قومي اسمبلی کې حزب اختلاف یا اپوزیشن مشرانو په ملک روان د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد احتجاج هم کړی دی. پیر ولایت شاه په تفصیل وایي.
ټول ملک او په خصوصي توګه وړو صوبو کې د بجلی د ناروا لوډ شیډنګ او کراچۍ کې د ګرمۍ د لاسه لږ تر لږه 200 تنانو د وجنې په سر مخالفو ګوندونو قومي اسمبلی غونډه کې د حکومت خلاف سخت احتجاج کړی دی. د بجلی غیر اعلانیه لوډ شیډنګ خلاف مخالفو ګوندونو پیپلز پارټي، عوامي نشتل ګوند، MQM، جماعت اسلامي او قومي وطن پارټي د خپل منځ اختلافاتو باوجود د حکومت خلاف رايوزې شوې دي او د دغه ګوندونو مشرانو د قومي اسمبلی بجټ اجلاس نه د بایکاټ وروسته یو شریک خبري کانفرنس ته ویلي دي چې مرکزی حکومت د بجلی په بحران باندې قابو موندلو کې په مکمل توګه ناکامه شوې ده. په دې موقع د مخالفو ګوندونو مشر سید خورشید شاه ویل چې مسلم لیگ نواز ګوند اولس سره په 2 کالو کې د بجلی د بحران د ختمون په واده اقتدار کې راغلی و، خو موجوده صورتحال حکومتي نالایکي په ډاګه کوي او د ده په وینا داسې څه آثار نه ښکاري چې دا حکومت به د خپل اقتدار د میاد ختمېدو نه مخکې په دغه بحران باندې قابو موندلی شي. د تحریک انصاف مرکزی لیډر شاه محمود قریشي وینا و چې حکومت د میټرو بس غونتی پروژو باندې په اربون روپے لګولی شي، خو حکومت د بجلی د بحران ختمولو لپاره هیڅ سنجیدګی نه ښایي. د MQM د قومي اسمبلی غړي رشید ګوډیل کراچۍ کې د ګرمۍ له کبله د خلکو د وجنې ذمہوار حکومت وګرځولو او د دړکه ورکړه چې که حکومت کراچۍ کې غیر اعلانیه لوډ شیډنګ ختم نه کړي بیا به دوی هم د اولس سر د حکومت خلاف سړکونو ته راوځي او حکومت به بیا د دوی احتجاج ته ټینګ نشي. په دې موقعه د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب شیرپو او د عوامي نشتل ګوند غړي غلام احمد بلور تورو لګولو چې مرکز د وړو صوبو او په خصوصي توګه خیبر پښتونخوا ته د خپل برخې بجلی نه ورکوي. د آفتاب شیرپو وینا و چې حکومت په قومي اسمبلی کې په موجوده حالاتو کې هم د مالی کال په بجټ باندې بحث کوي کوم چې د دوی په نظر کې هیڅ اهمیت نه لري، ځکه چې اولس به په داسې بجټ باندې څه کوي چې هغوی د بجلی غونتې بنیادي ضرورت نه هم محروموي. آفتاب شیرپو زیاته کړه چې د بجلی ناروا لوډ شیډنګ په نتیجه کې د خیبر پښتونخوا اولس د بدترینه حالاتو سره مخ دي او تر دې پورې چې د روژې په میاشت کې په جماعتونو کې هم اولس ته د اودس چادام لپاره اوبه نه میلاویږي. د عوامي نشتل ګوند د قومي اسمبلی غړي غلام احمد بلور تورو لګولو چې مرکز د بجلی د لوډ شیډنګ په معامله کې د خیبر پښتونخوا سره امتیازي سلوک کوي او صوبې ته د خپلې اسی بجلی هم نه ورکول کیږي.
تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہماری ضرورت ہے وہ تو پوری ہونی چاہیے، ہمارے یہاں تو ایک گھنٹہ لوڈ شیڈنگ ہے وہ بھی ظلم ہے، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں چلیں یہ پاکستان کی بات ہے، ہم سب آپ کے ساتھ مل کر دفتر
دی وای چې کده آئین او د حق خبره اوشینو په خیبر پښتونخوا کې د یوې ګنټې لوډ شیډنګ هم زیاتې دي، ځکه چې صوبه د خپل ضرورت نه هم زیاته بجلی پیدا کوي. خو بیا هم په خیبر پښتونخوا کې د بجلی د غیر اعلانیه لوډ شیډنګ دورانیه د ټولو نه زیاته ده، کم چې د صوبې سره غټه ناانصافي ده. بلخوا مرکزی حکومت د مخالفو ګوندونو تورونه رد کړي دي او وړو صوبو کې د بجلی د بحران ذمہوار د دغه ایالتونو حکومتونه ګرځولي دي. اسلام آباد کې میډیا سره خبرو په مهال د اوبو او بجلی مرستیال وفاقي وزیر وزیر عابد شیر علی تور لګولې ده چې کراچۍ کې د ګرمۍ د وجې د خلکو د وجنې ذمواري په صوبایي حکومت راځي، ځکه چې د ده په خبره مرکز کراچۍ کې د بجلی تقسیمه کاره کمپنۍ ته چې د کمې معاهدې لاندې بجلی سپلای کوي، نو دغه معاهده د پیپلز ګوند تیر حکومت په دور کې لاسلیک شوې ده. عابد شیر علی خیبر پختونخوا کې د بجلی د لوډ شیډنګ په نتیجه کې پیدا شوې صورتحال د صوبې واکمن تحریک انصاف ګوند وګرځولو او وی ویل
لوډ مینجمنٹ کے پی کی کی گورنمنٹ خود مینج کرتی ہے. ہماری منسٹری خواجہ آصف صاحب کی سربراہی میں ہماری میٹنگ ہوئی تھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ناانصافی ہے کہ اگر ان کے وزراء گرڈ اسٹیشن کا گراؤ کریں، آپ اپنے چیف منسٹر صاحب سے پہلے بات کر لیں.
د دوی د وزارت او صوبایي حکومت ترمنځ دا فیصله شوې ده چې په صوبه کې د بجلی د ترسیل او لوډ شیډنګ فیصلې به اعلی مشر په خپله کوي، او مرکز صوبه کې د بجلی د ترسیل ټول اختیار وزیر اعلی ته ورکړی دی. د وفاقي وزیر په خبره خیبر پختونخوا چې کم صوبایي وزیران د لوډ شیډنګ خلاف ولسی احتجاجونو قیادت کوي، هغې د ډومبی د خپل وزیر اعلی نه په دې باب له وپوښتي. عابد شیر علی یو وار بیا دا تور ولګولو چې خیبر پختونخوا کې 415 فیډرو باندې تر 80% پورې د بجلی اغلا یا زیان کیگی، زکه د په خبره په صوبه کې د لوډ شیډنګ دورانیه هم ډیره زیاته ده. پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
ګران اوردونکو، په پارلیمان کې چې کوم بحث شوی دی د بجلی په اړه باندې لوډ شیډنګ په حواله سره، دغه لوډ شیډنګ د بجلی نشوالی که یو خوا په دې روژه کې خلک ډېر زیات تنګ کړی دی، بلخوا په کارخانو او په کاروبارونو باندې هم ډېر منفي اغیزې غورځولې دي. د ډیوه ریډیو خبریال اسلام الدین ساجد په تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان بجلی محکمې په هیواد کې د ګرمۍ کچه سیوا کېدلو نه وروسته خیبر پختونخوا کې هم لوډ شیډنګ سیوا کړې دي، او د ایالت کارخانهدار او کاروباري خلک وایي چې حکومت د کارخانو بجلی هم 8 بندولو لړۍ پیل کړې ده، د کوم نه چې دوی ته روزانه په کروڑونو روپۍ زیان رسیږي. پېښور کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته د وینا په وخت د خیبر پختونخوا چمبر او کامرس صدر فواد ساک وویل چې ایالت کې د ترهګرۍ د لاسه 200 کارخانې د وړاندې نه بندې پرتې دي، او پاتې کارخانې اوس حکومت د لوډ شیډنګ په بندولو هسه پیل کړی دی.
خبر داسې دی چې زموږ مخکې نه تقریبا 200 کارخانه خو مکمل باندې، چې کوم 2000 یونټه چلیږي هغه نه یو ورکوټه غونته کارخانه نه والا چې چپس جوړیږي هغه نه والا یو لوی کارخانه پورې شامل دی. نو دا تقریبا زموږ په سروے مطابق چې کوم چیمبر سره سروے دی ډاټا دی، دا په 50% کپاسټی باندې اوس چلیږي. او چې دا لوډ شیډنګ وشي دا وو ګنټه شپږ ګنټه تر ګنټه دا خو مکمل شفټونه بندېږي، نو کارخانهدار به مجبور شي چې هغه مزدوران فارغ کړي او هغه دا بوج نشي برداشت کولی. نو دا به ډېر غټ بېروزګاري شي، او زه به وایم چې دا دهشتګردي او بتاخوري دې کې به اضافه کیږي، بېچینی به زیاتېږي.
خیبر پختونخوا کې د روژې پیل کېدلو سره که یو خوا ګرمي زیاته شوې ده، نو بلخوا د بجلی لوډ شیډنګ هم 14 نه تر 18 پورې رسېدلی دی، ځکه ایالت کې خلکو احتجاجونه پیل کړي دي. د پېښور انډسټریل زون یا کارخانو صدر غزن پر بلور وایي چې خیبر پختونخوا 3600 میگاواټ بجلی د اوبو نه پیدا کوي، او د 18 آئینی بدلون د لاندې په دغه بجلی لومبنی حق د دې ایالت د اولس دی، او حکومت ته پکار ده چې دوی سره زیاتې نه کوي.
7 نه 3 بجو پورې زموږ لوډ شیډنګ شروع شو، او دا روزانه دن زیاتی کی لگیا دے، او زموږ ډیر زیات چې دے ٹرپنگ هم کیږي، او مطلب دا نه لس گھنٹے لوډ شیڈنگ دیو کئی روز کے، مطلب نقصان خو بخا مخا کیږي چې فیکٹری نه چلیږي، ټول فیکٹریاں نه چلیږي نو بند کی. مونږ اصل کې دیو ته دم را ویلی دي چې بھائی مونږ له یو شیڈیول راکې چې په هغه شیڈیول باندې مونږ خپل ملو نو چلو، مطلب سر ٹائم خورا راکې کنا تاسو چې مونږ مل چالو کو او کړه کل تا ٹرپنگ شروع شي وای جی فالٹ ته دې باندې هم مونږ بالکل نه پوهیږو چې فالٹ څه ته وای او بجلی لوډ شیڈنگ څه ته وای. مونږ پوهیږو هر څه باندې، خدا نه دې چې دا خو غلطه خبره ده کنه چې یو تاسو 8 یا 10 اوور آل لوډ شیڈنگ کوئ او هغه نه پس فالٹ هم راځي، نو آخر دا ملونه مونږ سره بار لګولې تاوان لم خونه لګولې کنه.
مطبوعاتی کانفرنس کې د چمبر صدر په وادي ساک د خیبر پختونخوا حکومت لخوا نه د ایالت حدود کې داخلیدونکو هر ټرک باندې 8000 روپۍ ټیکس لګولو فیصله باندې سخت خفګان څرګند کړلو، او حکومت نه یې غوښتنه وکړه چې دغه ټیکس لګولو نه دې ډډه وکړي، ځکه چې دې سره به د هر سیز بیې ایالت کې زیاتې شي. د خپل همکار هاشم علي سره اسلام الدین ساجد، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټی وی، پېښور.
په شمالي وزیرستان کې چې کله نه اپریشن ضربې اسب شروع شوه ده، نو په لکونو پښمیره کې د هغه علاقو نه خلک کډوال شوي دي، خپل کورونه پرې خو دي لاندې علاقو ته راغلي دي او هلته کې اوسېږي. همدغه شانتي یو کیمپ د کډوالو لپاره بکه خېلو کې هم جوړ شوی وو چې لږې ورځې مخکې هلته کې ډزې شوې وې او ځینې مرګ جوبلې هم په دې ډزو کې شوې وې. د بکه خېلو کډوال په احتجاج راوتي دي او وایي چې دوی ته هیڅ قسمه سہولت نه ورکړی کیږي، نه ورسره هغه شانتي امداد کیږي چې څنګه ورسره وعده شوی وي. ریاض حسین نه په دې موضوع تفصیل ورو.
د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي د نوجوان نسل نمائنده محسن داول ډیو ریډیو سره د خبرو په محل وایي چې د حکومت سره سره د میډیا په نظر کې هم د بیکور شوی خلکو دومره اهمیت نشته څومره چې د پاکستان په نورو برخو کې خلکو ته ورکول کیږي.
پیغه شوی دا پیغه کې زمونږ آی ډی پی زرونه وجل شوی دوه ډیر پکې زخمیان دي. د پاکستان دا الکترونیک میډیا پرنٹ میډیا و تم زو وایم ځوان دا چې پاره په دې واقع باندې غلی پاتې شوی دوه نور جام دا او د وبو مسلم دا د سره سره چې د نټرونونو مې بندوبست نه شوی دي. نو دا ټول مسلې دي خو په دې کې زما په خیال میډیا خو بيسي د طرف نه مخ نه کړي. دا سیمه څنګه د پښتنو سیمه ده، د قبایلو سیمه ده، نو زدې د فرامو زما په خیال دونه اهمیت کې دي چې نن لري چې ځکه دي دونه کورج نه ورته د خپل بریکینګ نیوز د لپاره د خپل ادارو کې او ځنتلی په راکولو د لپاره د دې نه علاوه کده دي چې ستوندې دي کده دي چې مسایل دي هغه نه دي پی
بیګا مخم د روجمات نوړاندې د بنیادی ضرورتونو د نشوالي پښخړه باندې واکونو په بیکور شوی خلکو باندې د دسترګو ګیس خلاص کړي وو او د احتجاج د ختمولو د پاره یې ډدې هم کړي وي چې په نتیجه کې دوه بیکور شوی کسانو ژوند د لاس ورکړي وو. خو نن ورځ په پاکستان کې سکم سلو ټي وي چینلونو او په سلګونو د اردو او انګریزي ژبې ورسپانو دغه خبر ته ځین نه دی ورکړي، خو د دې په دت په سوشل میډیا باندې دغه خبر د بیګار حسیخ پور شوی دی. ماهرین وایي چې د قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا نه علاوه په پاکستانی میډیا کې وړو وړو خبرونو ته ځای ورکول کیږي او اکثره بې کوره شوی خلک په قومي میډیا کې د کوریج نه محرومه پاتې کیږي. په دې حق لا هم د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو مشر صحافي صفدر داول ډیو ریډیو سره د خبرو په محل وایي چې د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو خپل میډیا نشته او بل خبره دا ده چې مقامی میډیا اوس د تجارت شکل اختیار کړی دی، هغه خلکو له ځای ورکوي چرته نه چې هغه ته اشتهار ملاويږي.
دلته ډونه ټیکو شي پورا بم د مکاو شي جمعتونو کې او بازارونو کې د دې سلوس کاسا مرسي ریته کور نه مې لريږي او لاهور کې چرته کم به باندې یو سړی او چت وی احتجاج او خطلې نو هغه باندې ټوله میډیا فوکس وي. اټ مینز چې دا د ریټینګ مسلام دی او بل دا چې زمونږ ډېر خپل پورا ریجن چې کم دی د خیبر پښتونخوا فاټا قبایلی علاقو د دې په خپل اواز نشته، په خپل میډیا نشته. البته انټرنیشنل میډیا چې کم دی اب یا دا فرق نه پکې کوي، خپل د رپورټینګ سره کار لري چې کم جرنالیزم دی پورا کوي. خو نیشنل میډیا چې کوم دی دینا د کی پی کی ام دا ګیلاستا دی ورنا دا بلوچستان ام دا ګیلاستا دی ورنا تجارت لګیا دی او دې ریټینګ تا ګوري.
یاد دی چې خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د مدیر هسه جنگ روان دی او ماهرین وایي چې په دغه سیمو کې صحافیان هم نشي کولای چې آزاد خبرونه ورکړي، ځکه چې په جنگ کې اخته د حکومتي او غیر حکومتي ډلو لتر په هغه ته خطرې هم رامیسته کیږي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
ګران اردوونکو تاسو باید سفر ریکارډیو ریډیو ته غوږ یې. د ملګرو ملتونو د کډوالو لپاره چې کوم های کمشنر دی هغه په پاکستان کې د پاکستان وزیر اعظم بیا نواز شریف سره لیدلی دی او ورته ویلي دي چې په خاصه توګه افغان کډوالو د بیا واپسې عمل او کم کډوال کو نځي په پاکستان کې پاتې کیږي پکار دي چې داغي مسلو ته پاملرنه وکړي شي. وزیر اعظم نواز شریف هم ویلي دي چې دوی په رضاکارانه تور د واپسې په حق کې دي، خو کم خلک پاتې کیږي نه دي به پوره پوره خیال ساتي. د ډیو ریډیو خبريال عربیا پیر په نور تفصیل خپل رپورت کرا کوي.
د بهرنو چارو او د کامی سلامتی لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وړاندیز کړی دی چې نړیوالې ورورولۍ په مرسته د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یونیسیر په کار دی چې د افغان حکومت سره په ګډه په افغانستان کې د افغان کډوالو لپاره مرستیال حالات پیدا کړي. دوی دا پیغام د یونیسیر د مشر انټونیو ګټریس سره د لیدنې په محل ورکړو. په درې ورځنی سفر راغلی د یونیسیر مشر ویلي دي چې د روزې په میاشت کې د یووالي سرګندونې لپاره د پاکستان پاکستان سفر کړی دی. د لیدنې په محل پاکستان کې اوسیدونکو د افغان کډوالو او د دوی رضاکارانه توګه خپل هیواد ته د ستانه کېدو په اړه خبرې وکړې سوې، او دواړه اړخونه په دې خبره هم راضي وو چې افغانستان کې د پرامنه بدلون او د دې لپاره کېدونکې هڅې د افغان کډوالو خپل هیواد ته د ستانه کېدو تر ټولو ښه موقع ده. د یونیسیف د مشر په تیرو لسو کلو کې د پاکستان ته وم سفر دی. په دې موقع د کډوالۍ ادارې مشر د نړۍ تر ټولو زیات کډوالو ته په میلمستیا ورکولو د پاکستان کردار هم وستایي. دوی خپل د دې سفر په موقع د وزیر اعظم میانواز شریف سره هم ولیدو. د دوی سره په لیدنه کې وزیر اعظم میانواز شریف وویل چې پاکستان کډوال په ډېر ښه طریقه ساتلی دي، او د دغه افغان کډوالو خپل هیواد ته ستانه کېدلو ته حکومت لومړیتوب ورکوي. وزیر اعظم وویل چې پاکستان د ترهګرۍ په ضد ډېرې قربانۍ ورکړې دي، او اوس د آپریشن سربیاس په ذریعه د ترهګرو پټځایونه او نیټورک په نقشه کړی سوي دي. په پاکستان کې اوسیدونکي د دغه کډوالو خپل هیواد ته د ستانه کېدو په اړه د یونیسیف ویاندي دنیا اسلم خان د ډیوه ریډیو سر په خصوصي خبرو کې وویل
افغانان په پاکستان کې دي، که په ایران کې دي او که واپس افغانستان ته ځي، د دوی په تعلیم باندې زیات توجه ورکول سي. په دې کې 80% افغانان دا وخت د 10 کلو څخه کم عمرونه دي چې څوک په پاکستان کې اوسېږي. نو د افغانستان څخه د دنیا د یانګیسټ پاپولیشن چې موږ ورته وایو هغه دی، او کوشش دا دی چې تعلیم په لاره د ووکیشنل ټریننګ په لاره باندې دا خلک داسې امپاور کول سي چې دوی افغانستان ته ورشي، نو دوی په چا باندې بوج نه وي، دوی خپل ژوند په خپله جوړ کول سي. نو د دې لپاره خالي د افغانستان یا پاکستان حکومت یوازې وخت یا اختیار یا اقتصادیات دونه مضبوطه نه دي، نو په دا خاطر د نړیوالو ادارو څخه او د دنیا نور ملکونه چې کم دي د هغو د مرستو بېخې زیات ضرورت دی، او دا مرستو د حاصل کوونکو دپاره یو این ایس سی آر او پاکستان حکومت چې دی هغه په ګډه باندې غواړي چې ډونر ملکونو ته ورشي او هغو ته دا حالات ورته ووایي چې نور انویسټمنټ په دا افغان ریفیوجیز په حواله په دې چې د سیریا دا ده او د عراق چې کوم سچویشن دی د هغه د وجه هم کوم نړیواله ادارې دي او ډونر ملکونه دي دا زیات فوکس اوس اخواته دي، د شام او د عراق او خواته، او د افغانستان او خواته دومره زیات توجه نشته. نو دا یو مشکل دی چې موږ سره مخامخ یو، موږ کوشش کوو چې د دنیا ته دا ووایي چې اوس هم د سیریا د مهاجرینو بعد افغانان چې دي هغه په زیات شمېره کې مهاجر دي، او د دنیا په ډېرو ملکونو کې خصوصا په ایران او پاکستان کې آباد دي، او د دوی د بیرته په افغانستان کې د آبادېدو لپاره کار کول بېخي زیات ضروري.
سرګند دیوی چې د کال 2002 راهیسې په لکونو افغانان خپل هیواد ته ستانه سوي دي، او د حکومت تر مخه پاکستان کې دا وخت هم 15 لکه رجسترډ او شاوخوا 10 لکه داسې افغانان دي چې په غیر قانوني توګه اوسي. رجسترډ افغانان به تر روان کال تر پایه پورې د ویلسنامې لاندې خپل هیواد ته ستانه کیږي، خو په افغانستان کې د خراب امنیتي حالاتو له امله دغه رفتار ډیر سست دی، او د یونیسیف د ویاندي تر مخه په روان کال کې تر اوسه 40 افغانان خپل هیواد ته ستانه سوي دي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
ګرمۍ په موسم کې چې روژه هم وي نو څه قسمه احتیاط پکار دی چې په بدن کې د اوبو کمی نه پیدا کیږي، او سن سټروک یا هیټ سټروک یعنی ګرمۍ وهل چې کم دي چې د هغې د لاسه بیا تبه کیږي او دا بیا د انسان ژوند ته هم خطر جوړیږي، ځان څنګه بچ ساتلی کیدی شي؟ په دې ټولو د دې ټولو سوالونو جوابونه نعمت الله سرحدي د ډاکټر عبیدالله اچکزی نه پوښتلي دي. په یوه مرکه کې تاسو ته وړاندې کوو.
په دې نن سبا سیزن کې خو په انسانانو کې د اوبو ډیره سخته کمی پیدا کېدلی سي، ولې ګرمۍ ډیره ده، انسان په ډیهایډریشن کې تللی سي. خاص کر نن سبا د نس نه جوړیانې ډیرې دي، دا عملونه چې ورته وایي دا کېدلی سي، باقی دا سره شروع کېدلی سي. د دې په وجه باندې هم د انسانانو په بدن کې د اوبو کمی راتللی سي. نو په کار دا دی چې هر سړی چې د ځان خیال وساتي، اوبه ډیرې سه ډیرې وڅښي. د روژې موسم دی، د روژې په وجه باندې هم د انسانانو سره د اوبو کمی کېدلی سي. نو یو دم اوبه چشل یا یو دم شربت چشل یا یو دم داسې نور د اوبو تراز شی استعمالول، دا هم پر انسانانو باندې بد اثر اچوي. باید چې د خپل صحت د خیال ساتلو دپاره انسان نرم غذا استعمال کړي، نرم شی استعمال کړي، اول د وار فروټ مروټ زیات سره استعمال کړي، او د لیمبو استعمال ورسره وکړي، د مالګې استعمال په مناسب مقدار باندې ورسره وکړي، نو بیا انسانان د ډی هایډریشن کم توانونه چې دی دا به ډېر کم اثر باندې کوي.
ډاکټر صاحب، زموږ په سیمه کې چې دی شوګر مریضي هم ستا، د بلډ پریشر مریضي هم ستا، د پښتورګو ناجوړي هم په دغه سیمه کې ډېر زیات وي، ایا د دې لپاره څه کول پکار دي؟ د کوم احتیاطي تدابیر نیول پکار دي؟
د شوګر د پاره خو د روژه چې ده د الله پاک ډېر غټ نعمت راستولې دي. شوګر په خپل هم په روژه کې ډېر ښه برابرېدلی سي که انسان لږ خپل د خوراک خیال وساتي، د بری استعمال کم سه کم وکړي. برچ څونه کم انسانان استعمالوي داغه شوګر بالکل پروژه خپل ځای لراځي، داغه د انسولین مقدار هم ډیر کم استعمال وسره غواړي، او یا کم انسانان چې پر ګولۍ باندې هغه د ګولۍ تعداد هم راکمېدلی سي، خو صرف دا دی چې دوی خپل د پرهیز خیال وسره وساتي. بلډ پریشر مریضان چې دي هغه هم قدرتي طور په روژه کې بلډ پریشر خپل هم کنټرولېږي، ولې د انسان په بدن کې اوبه هم کمی سي، نمکیات هم کم سي، نو کدی لږ د مالګې استعمال وسره کم کې ډیر ښه اثر باندې اچي.
ډاکټر صاحب، زموږ سیمه چې ده اکثر غرنۍ سیمه ده، کلي دي لرې لرې سیمو کې پراته کلي دي، ایا هلته انسان ته پوری طور داسې ناجوړي ولګېږي هغه کم ناجوړي ته یاد که د ډی هایډریشن څه کوم ورته ویل کېږي، د هغه دپاره پورن څه کول پکار دي چې ډاکټر ته ځان ورسوي؟ دغه د مخ
در څو پورې چې هر مریض د ډاکټر پورې ځان رسوي، د هغه سم مخکې مخکې باید چې هغه انسان د اوبو ډېر استعمال وکړي، خاص کر پخې اوبه استعمال کړي. هغه زموږ په ژبه کې که ډاکټر ته څوک ژر نه شي رسېدلی، نو هغه په یو کیا په څلور لیټر اوبو کې یو مټ ډک برګ په اوبو کې واچي، او په دوو ګوتو کې چې څونه مالګه راځي دا مالګه په هغه یو څلور لیټر اوبو کې واچي، چې در څو پورې ډاکټر لري چې دغه اوبه دې استعمالوي، انشاءالله مریض به محفوظ وي، دراسات چې ډاکټر ته رسېږي.
ډاکټر صاحب، که تاسو یو بیا په اخر کې موږ داسې وایست پوری تور کوم احتیاطي تدابیرونه نیول پکار دي دغه د روژې په میاشت کې ځان د مختلفو ناجوړۍ څخه د بچاولو دپاره؟
د روژې په دې اوس نن سبا ګرم موسم کې باید چې انسانان ولمر ته کم سه کم وګرځېږي، چې څونه د لمره سه محفوظ وي هغونه به دوی د دوی پر صحت باندې هم ښه اثر لویږي، په سایه کې دې واوسېږي، او د روژه ماته باید څه دي د هلدي خوراک چې ورته وایي طاقتوره خوراک دا ته راځي، شیان دي استعمالوي، په هغه کې فروټ هم استعمالولی سي، شیدې هم استعمالولی سي، پخې اوبه استعمالولی سي. د غوښو ډېر ضرورت نشته، په دې علاقه کې خلک غوښې زیاتې استعمالوي، د هغه په وجه باندې د انسانانو پر صحت باندې بد اثر لویږي.
ډاکټر صاحب، تاسو ډېر مننه د ډیوا ریډیو سره د خبرو کولو.
الله هم خوشاله، مهرباني.
اوس په دې خبرونه کې وخت شوی دی د ادارې کې د امریکا د حکومت نظر سرګندې.
د مذهبي کمشمیر فرقو د تحفظ لپاره د عالمی کوششونو د زیاتولو ضرورت دی. په ډیرو ځایونو کې مذهبي کمشمیر فرقو سره د فرق سلوک کیږي او په دوی زور ظلم روان دی. په دې کمشمیر مذهبي فرقو کې عیسایان، یهودیان، شیعاګان، سنیان، یزیدی، احمدیان او بهائی فرقې شامل دي. د اسلامی ملګرتیا په تنظیم کې د امریکای قائم مقام استادی ارسلان سلیمان خپل یو بیان کې ویلي دي چې په کمشمیر مذهبي فرقو د زور زیاتی او د حملو الزام یوازې په حکومتونو نه دی، ولی په دې فرقو د غیر مملکتي خلکو حملې هم د یو فوري نوعیت مسله جوړه شوې ده. د دا خبره په ګوته کړه چې موږ په اپریل کې په لیبیا او کینیا کې د ترهګرو د لاسه د عیسایانو قتلان ډیر دردوري یو. ښاغلی سلیمان دا خبرې د مذهبي عدم برداشت، فرق او فساد د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کونسل د 14 نمبر قرارداد د عملي کولو لپاره د استنبول د کارروایۍ 15 غونډې ته خپل تقریر کې کړي دي. 14 نمبر قرارداد د دې فساد د مخنیوي لپاره ډیر اهم دی او حکومتونو لا دا لازمن عملی کول پکار دی. په دې قرارداد کې د هغو شریکو اقدارو او لوزونو پوره پوره وضاحت شوی دی کوم چې د مذهبي عدم برداشت د مخنیوي او د قابو کولو لپاره یو بنیاد جوړی. په قرارداد کې دا خبره منلې شوې ده چې په امنناکه ډول د خپلې مدعا د ښکاره کولو په جواب کې د شر شدت هیڅ جواز نشته. په دې کې حکومتونو ته غږ شوی دی چې مذهبي ازادۍ له وده ورکړي، د عبادت د ځایونو دی حفاظت وکړي، د مذهبي ګوندونو غړو سره دی رابطې قایمې وساتي او د جنګ جګړو د اوارولو عمل له دی وده ورکړي. په دې کې د حکومتي او د اولسي مشرانو ډاډګیرنه شوې ده چې دوی دې د مذهبي عدم برداشت خلاف خولې پرانیزي او د دې بسلو د اواري دپاره دې په شریکه د ملګرتیا کولو په بنیاد تنظیمونه جوړ کړي. بین الاقوامی ګوند لازمن د خپلو بنیادی اقدارو پخلیو کې او د مذهبي کمشمیره فرقو د غړو د اولسي او سیاسي حقوقو تحفظ دي نور مضبوط کی د رائے خیال د ښکارا کولو ازادي او مذهبي ازادي بنیادی بشري حقوقونه دي چې ټول حکومتونه ورلا لازمن وده ورکی او دا عملی کی.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته اولیګی ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20235 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.